رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماخمنې خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غزنی د 15 ورځنی جنگ کمانډا د پاکستان د نظامیانو په لاس کې و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش خبرداریا ورکړه چې په ختیځ ولایت ادلب باندې به د سوریې د رژیم حمله د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو سبب شي، او د اندونیزیا د دینی عالمانو شورا له حکومت نه غوښتي دي چې د شری او ننکیو په خلاف د ماشومانو واکسین کولو پروژه عملي نکړي.
د خبرونې اورېدو ته مو زیانه او شب آشنا هرکلی و. نن د پنجشنبې ورځ د سنبلې د میاشتې اتمه د 2013 کال د اګست میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د جعلي سټیکر نه ګټه واخلي.
زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جعلي یې جوړ کړي.
د پکتیا والی هغه اندېښنې بې ځایه بللې دي چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سرې حملې تیاری نیسي.
هیڅ کس به د طالب یا د پنجابي یا د بل دښمن زړه نه کښې پکتیا باندې حمله وکړي.
او د افغانستان او پاکستان په شمول د یو شمېر اسلامي هیوادونو لخوا په هالند کې د اسلام پیغمبر د خاکو د جوړولو غندنه شوې. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پاکستان نظامی افسرانو د غزنی په جنگ کې د جنگ قومانداني په غاړه لرله. د کورنۍ چارو وزارت د غزنی د جنگ په اړه د خپلو تحقیقاتو لومړۍ برخه نن د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل لومړني تحقیقات ښیي چې د پاکستان د پوځ افسرانو د غزنی د جنگ قومانده مستقیما په غاړه لرله. هغه زیاته کړه چې تحقیقاتو وروستۍ نتیجه باندې به د پاکستان حکومت آګاه کړي. ویان ویل چې پر غزنی باندې د طالبانو برید د هغه په وینا په پاکستان کې پلان شوی او له جنگ نه وروسته په سړکونو باندې د لسهاوو پاکستانیانو مړي پاتې شوي وو، خو پاکستان د افغانستان د حکومت دغه تور رد کړی دی. په دغه خونړۍ جنگ کې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي وو، خو په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د لسګونو حکومتي عسکرو، پولیسو او ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد وای که څه هم چې یو شمېر جالکارانو به د جعلي سټیکرونو د جوړولو هڅه کړي، خو هیڅوک په دې نه دي بریلی شوي چې ګټه ورنه واخلي. سیاد چې نن د پنجشنبې په ورځ د وږي په اتمې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د جعلي سټیکر او اصلي سټیکر ترمنځ د توپیر کولو توان لري.
زه په ډېر افتخار سره ویلی شم چې الحمدلله زه سره له دې چې د ټاکنو دشمنان ډېر زیات وو، د پروسې د تخریب لپاره مختلف قسم توطیې په لاره باندې اچولې وې، ما کامیاب نه شو. زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جعلي یې جوړ کړي او د هغه څخه استفاده وشي.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د جعلي تذکرو د ویشلو احتمال رد نه کړ. د ازادۍ رادیو د یو رپورټ له مخې د کابل امنیتي چارواکو د 1400 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له رسېدونه مخکې د شیعګانو د تکیخانو او جماعتونو په شاوخوا کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. دا شورې د روز المنزل بل هفته اپیل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی نن د پنجشنبې په ورځ په تلیفون د هالند د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېده او غوښتنه یې ورنه وکړه چې د موهان پکچرز په نوم د هغه خیالي فلم د خپرېدو مخه ونیسي چې د اسلام د پیغمبر علیه الصلات وسلام سپکاوی پکې شوی او د مسلمانانو زړه ازاروي. د پښتنو او بلوڅو د ورورګلوۍ او دوستۍ ورځ نن د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د یوې ځانګړې غونډې په لړ کې ولمانځل شوه. د غونډې برخوالو د بلوڅو او پښتنو ترمنځ په تاریخي دوستۍ رڼا واچوله او وویل چې انګریزانو د پښتنو د ویشلو په خاطر په یو اړخیزه توګه په 1403 میلادي یا 1202 هجري شمسي کال کې د ډیورنډ کرښه ویسته. او پر افغانستان باندې تحمیل کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش د سوریې په ختیځ ولایت ادلب باندې د رژیم د قواو د یرغل په خلاف خبرداری ورکړی. د رپورټ خلاصه به نو شابه آشنا تاسو ته ولولي.
د بشار الاسد حکومت چې روسیه او ایران ملاتړ کوي څو ځلې ویلي و چې د رژیم له مخالفانو نه د دغه ختیځ ولایت د بیرته نیولو پلان لري. په ادلب کې په سلګونو زره ملکیان چې له نورو جنګ ځپلو سیمو نه راغلي وو راجمع شوي دي او کنټرول یې د النصر جبهې او یو شمېر نورو وسله والو جنګیالیو په لاس کې دی. د ترکیې حکومت د سوریې د رژیم د احتمالي یرغل پر خلاف خبرداری ورکړی دی او پر ایران او روسیې باندې غږ کړی دی چې د بشار الاسد رژیم طرفدار قواوې په دغه پر نفوذه ښار باندې د نظامي یرغل نه منع کړي. ادلب چې د ترکیې سره څیرمه پروت دی وروستی ښار دی او د سوریې د رژیم د مخالفانو په ولکه کې دی.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی و چې د انډونیزیا د عامې روغتیا وزارت سکل او 1 میلیون ماشومان د شری د ساري ناروغۍ او ننکیو او د یو بل ډول ساري ناروغۍ او بیلا په ضد واکسین کړي. په دغه پروژه باندې حکومت 100 میلیون ډالر لګولي او عملي کول وروسته له حق وزن ډول شو چې د انډونیزیا د دینی عالمانو ستر شورا پر ضد فتوا صادر کړه. د انډونیزیا د دینی عالمانو د شورا په فتوا کې راغلي څرنګه چې د دوا سازه شرکتونه د واکسینو په جوړولو کې له ځینو حرام مواد نه استفاده کوي، نو له همدې عملي ماشومانو ته واکسین کول د اسلام له نقطه نظره جواز نه لري. دا شورا چې فتواګانو منلې د حکومت لپاره حتمی دي او د انډونیزیا له سترو دینی عالمانو جوړ شوی وای چې د ماشومانو په بدن کې د خوږی خنزیر په شان دی او ناپاک حیوان د بدن د مواد پیشکاری کول او یې په خلو باندې ورته ورکول حرام دي. انډونیزیا له تقریبا 3000 ټاپوګان نه جوړ شوی او د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد دی. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د امریکایي سناتور جان مکین مړی د احترام په ډول د اریزونا ایالت په اسمبلی کې ودل شوی او خلک یې سیل ته ورځي او د احترام مراتب وړاندې کوي، یو شمېر خلکو د حق د ژوند کارنامو ستاینه وکړه.
I think he was really down to earth.
فکر کوم هغه یو متوازی انسان و. د دې پروا نه کوله چې کوم ځای راغلی او د کوم ګوند غړی، ښکارېدو چې ټولو ته درناوی کوه.
فکر کوم چې هغه یو والی راوست، هغه لا ولا بدون راوست او د یو عادي انسان په توګه مړ شو. زما له سیاستونو سره کار نه و، خو دا سړی مې
د شنبه په ورځ د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله د یوې اوږدې ناروغۍ په پای کې د 80 کلونو په عمر مړ شو. هغه 10 کاله د امریکا په مشرانو جرګه کې کار کړی او د یک شنبه په ورځ به په واشنگټن ډي سي کې په نېشنل کیدرل کلیسا کې د جنازې مراسم سرته ورسیږي. توقع ده چې پخواني جمهور رئیسان بارک اوباما او جورج دبلیو بش په دغه وخت وینا وکی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پکتیا والیوي هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سترې حملې تیاری نیسي. په دې اړه درته رپورټ لرو له ګروسه یوري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیات وایي چې کڅه هم یو شمیر جالکارانو به د جالي سټیکرو د جوړولو هڅې کړي، خو تر اوسه هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د جالي سټیکر نه ګټه پورته کړي. په دې اړه په موخه د لیمینیازي رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیات وایي هیڅوک د جالي سټیکر په جوړولو بریالي شوي نه دي. خاغلی سیاد چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ادارې لخوا ټاکنو د نوم لیکنې په بهیر کې د ویشل شو جالي کاغذي تذکیرو په اړه د خلکو اندېښنو ته د ځواب ورکولو په مناسبت د پنجشنبه په ورځ کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د جالي او اصلي سټیکر توپیر وکړي.
زه په ډېر افتخار سره ویلی سم چې الحمدلله زه سره له دې چې د ټاکنو دشمنان ډېر زیات وو، د پروسې د تخریب لپاره مختلف قسم توتیې په لاره باندې اچولې او ما کامیاب نه شو. زمونږ یو سټیکر هم اوس هم چا څوک ونه توانېده چې جالي یې جوړ کړي او د هغه څخه استفاده وشي. زمونږ هر سټیکر هر کتاب ټرک سوی که یو سټیکر هم څوک کمیسیون ته راوړي مونږ پوهیږو چې دغه سټیکر د کوم ولایت د کوم مرکز او په کوم ولسوالۍ کې وجود درلوده.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د جالي تذکیرو د ویشلو احتمال رد نه کړ. هغه وویل چې دغه کمیسیون د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت ادارې سره تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د جالي تذکیرو څخه نه یوازې د استفادې مخه ونیول شي، بلکې هغوی چې جالی کړی وي قانون منګولو ته به هم وسپارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو احوال د ثبت ادارې لخوا د غوایي د 14 څخه د چنګاښ تر 26 پورې د 1022 ټیمونو له لارې په 34 ولایتونو کې 4,212,213 کاغذي تذکیرې ویشل شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو د ادارې د رئیس همایون محتاط د وینا له مخې دغه ادارې د غوایي د 14 څخه د چنګاښ تر 26 پورې 5,000,000 نوې کاغذي تذکیرې ویشلې دي.
در 34 ولایت افغانستان در اکثر ولسوالیشان که امن بود،
د افغانستان په 34 ولایتونو او اکثر ولسوالیو کې چې امن و، زموږ ادارې وکولای شول چې 5,000,000 کاغذي تذکیرې وویشي. دغه تذکیرې د 100 ګرځنده ټیمونو لخوا په 341 ثابته مرکزونو کې ویشل شوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د وږي په 25 د افغانستان د 34 ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ، چې په ترس کې دوه پړاوونو کې د 9,000,000 څخه زیاتو رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړل. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه په دومره شمیر د ټاکنو لپاره د نومونو ثبت نه مني او ادعا کوي چې د نوم لیکنې پر مهال ډیرو کسانو څو ځلې خپل نومونه ثبت کړي دي. د همدې اندېښنو له امله دا ګوندونه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د پیژندلو غوښتنه کوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته په پاتې شاوخوا 50 ورځو کې د دغه ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل ممکن نه دی. د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په ګډون دغو سیاسي ګوندونو د چهارشنبې په ورځ د خپلو غوښتنو لپاره په کابل کې مظاهرې هم وکړې.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په هیواد کې د هغه سخت دریز اسلام پالې ډلې غوښتنه رد کړه چې ویلې د هالند حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د پکتیا والی هغه اندېښنې بې ځایه بللې دي چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د سترې حملې تیاری نیسي. د ویلې دي چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي او په شا تمبولو لپاره پوره چمتووالی لري. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې د پکتیا ولایتي شورا او ځینې خلک د ګردیز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، د پکتیا والی او نور حکومتي چارواکي وایي چې د ښار امنیتي حالت له کومې جدي ننګونې سره نه دی مخ. ولی شمیم خان کټه وځي چې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر له امنیتي چارواکو سره په ګردیز ښار کې پلی وګرځېده. خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري. تر دې مخکې داسې اوازې وې چې ګنې وسلوال طالبان پر ګردیز ښار د غزنی په څیر د لوی حملې پلان لري. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی هم دا خبره منلې وه. د پکتیا دی ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي چې که کابل دغه ولایت مرستندوی سرتیری او تجهیزات ورونه لیږي، ممکن د غزنی په څیر ګردیز ښار هم د سختې جګړې شاهد واوسي. په همدې حال کې د ګردیز ښار اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه لري مخکې له دې چې کوم ناورین رامنځته شي، د مخنیوي لپاره د لټولو شته امکاناتو کار واخلي.
دلته قول اردو پراته دي، دلته لواګان دي، دلته په کافی اندازه پولیس اردو امنیت دلته شته. داسې خاصه خبر نشته، خو دونه تاثیرات به د خلک بند کړي چې تبلیغ شوی ده په بازار کې درک ورکو او په دغه باندې داسې تاثیرات شته.
چې بل ورځ بازار ته رالم تقریبا د شپې د 9:30 بجې به وي، نو په بازار کې هیڅ یو پولیس ولاړو، نور هیڅوک هم نه امنیتي کسانو نه څوک نه په بازار ته. زه تقریبا د یو کال به درته وکړم چې زه بازار ته ځم او راځم. اوس پورې مانه چې پښتنه نه ده کړې چې ته څوک یې، څه کاره یې، څه شي دې راوړي دي نه دي راوړي، کله په موټرسایکل کله موټر.
پر ګردیز ښار د بریدونو اندېښنې داسې مهال را پیدا کیږي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې پر غزنی ښار ستره ډله ییزه حمله وکړه. پر درنو ځنی تلفاتو سربیره د غزنی ښاریانو ته درانه مالی زیانونه هم واړول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري دا پاکستان دا بهرنیو چارو وزارت نن پنج شنبه په هیواد کې د هغې سخت دریځې اسلام پالې ډلې غوښتنه رد کړه چې ویل یې د هالند حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي ځکه یو هالندي ښي اړخي سیاستوال پلان لري چې د سږ کال په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو سیالي په لار واچوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په ترڅ کې د هالندي سیاستوال د خیرد ولدرز دغه اقدام د اسلام پیغمبر ته سپکاوی بللی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ پلان د افغانانو او حکومت د ژورې خواشینۍ او تاثر لامل ګرځېدلی او دغه عمل یې په کلکه غندلی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو له مسؤلینو څخه غواړي چې له هغو کړنو مخنیوی وکړي چې پکې د ادیانو سپکاوی کیږي. خو په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم یوه سخت دریزه اسلام پاله ډله چې په هالند کې د پلان شوي سیالۍ په احتجاج کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی و د پاکستان د نوي منتخب صدر اعظم د حکومت لخوا یې مخه نیول شوې ده.
د اسلام د بدنامولو لپاره دغې همدې او ویجاړوونکې هڅې ژورې اندېښنې رابرسېره کړې دي. موږ ته لارښوونه شوې چې د دې سیالۍ د کوربه هیواد سره دا خبره وڅېړو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ته هم لارښوونه شوې چې دا مسأله د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ او نورو اړوندو چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان حکومت هوډ کړی چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د سیالۍ په اړه په ملګرو ملتونو کې احتجاج وکړي.
موږ باید غیر لازمي اقداماتو مخنیوی وکړو، خو په ورته وخت کې دا زموږ لپاره یوه ډېره حساسه او مهمه مسأله ده او موږ باید سم کړو.
د تحریک لبیک د ډلې شاوخوا 10,000 پلویان پرون چهارشنبه لاریون پیل کړ او غوښتنه یې کوله چې پاکستان د هالند سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړي.
د پاکستان څخه د هالند سفیر باید سمدستي وشړل شي او د پاکستان حکومت خپل سفیر بیرته راوغواړي. دا زموږ غوښتنې دي. د پاکستان حکومت باید دغه غوښتنې هرومرو ومني.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړي د دوشنبه په ورځ په هالند کې د ښي اړخي سیاستوال خیرد ولدرز د کارتون د سیالۍ پلان وغانده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هالندي سیال سره په دې اړه خبرې کړې او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره هم تماس نیولی، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دا هڅې به د دې سبب شي چې د اسلام د پیغمبر د کارتون سیالي چې د سکال په آخر کې پلان شوی فسخ شي او کنه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. په جنوب کې بلوڅو قبایلي مشرانو ویلي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې په قبایلو جګړه تحمیل شوې. په کندهار کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت دوی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د پښتنو او بلوڅو د ستونزو حل ته جدي پام وکړي. پام وکړئ په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
هغه ادرس موږ تر جبري ستم لاندې نیولي یو، موږ تهدید کړی یو. پښتانه او بلوڅ دا په کار ده.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت په کندهار کې جوړه شوې غونډه کې د یادو قبایلو مشرانو اندیښنه وشوه چې لا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی د نامن کېدو لپاره هڅې دوام لري. دا غونډه چې د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د شوراوک او ریګستان په شمول د جنوبي ولایتونو له بیلابیلو سیمو څخه د بلوڅو قبایلي مشرانو پکې ګډون کړی و. ویناوالو زیاته کړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پر میشتو قومونو جګړه تحمیل شوې او د سیمې استخبارات غواړي چې خپل موخ ته د رسیدو لپاره یاد قبایل نام نه وساتي.
موږ بزرهاو پښتانه او بلوڅ نادره کسول پر اصل کال پر اصل چې دا پښتانه او بلوڅان د اور په لمبو کې سوځي او وجل کیږي. نو زموږ لره بر پښتانه یو بل سره وړونه دي. پښتانه او بلوڅ ګډ تاریخ لري. پښتانه او بلوڅ یو ارمان لري.
د بلوڅو قبایلي مشران باور شي چې د سیمې ثبات او امنیت تر ډیره په دې کې نغښتې دي چې یادو قبایلو ته پام وسی. دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره د بلوڅو او پښتنو د ستونزو حل ته پام زیات کړي او هغه سیمه ییز قوتونه چې دې نارامه کړي تر فشار لاندې راولي. د بلوڅو د سرتاسري شورا مخکښه غړي نصر الله بلوڅ
ترڅو به پښتانه او بلوڅان تهدید کیږي، ترڅو به د پښتانه او بلوڅان د تروریزم ښکار ګرځي، نور بس نور د پاکستان ظلم او وحشت پر پښتنو او بلوڅو ختمول غواړو. نن ورځ د همدې غونډې څخه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان ته خواهش کوو چې د پښتنو او بلوڅو د برخلیک په مورد کې عاجل اقدام وکړي.
د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په پښتنو او بلوڅو کې د تعلیم ودې ته ډیر کار وکړي.
زه له پښتنو او بلوڅو وروڼو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو مشترکاتو له مخې متحد ووسي او له روان محکومیت څخه د خلاصون لپاره دوامداره مبارزه وکړي. سو پښتانه او بلوڅ د دنیا د نور قومونو غونی پرمختللې هوسا او آرام ژوند ولري.
د سمبولې د میاشتې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم نومول شوی چې اوږده مخینه لري او له تیرو څخه باندې شپږ لسیزو راهیسې د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې د پوری خوا پښتنو او بلوڅو د قبایلو په ګډون سره هر کال په رسمي ډول لمانځل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د بشري حقوقو د سازمان یو راپور کې نن ویل شوی چې میانمار عمدن د تل پشان وبخي د شمالي ایالت د کاشین جګړه ځپلې سیمې ته د خیریه موادو رسولو مخنیوي کړی دی چې د وینا د عمل یو جنگي جرم بلل کیږي. په عین وخت کې میانمار د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی دی چې د میانمار د چارواکو د محاکمه کېدو غوښتنه پکې شوې ده. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د میانمار حکومت ویلي دوی هرڅه پر پولیسو او نظامی مرکزونو د بریدونو په غبرګون کې کړی او ویلي دا راپور ځکه نه مني چې د ملګرو ملتونو څیړونکو د راخین ایالت ته لاسرسی نه درلود. اما د ملګرو ملتونو څیړونکو وایي د میانمار د چارواکو په څرګندولو کې بشپړ توپیر موجود دی.
زه وایم حقیقت تل د دواړو خبرو ترمنځ وي. که څه هم د ملګرو ملتونو څارونکي راخین ایالت ته نه شوای تللی، خو دوی په بنګلادیش کې 100,000 روهینګیایي کډوالو ته لاسرسی درلود. بنان کله چې تاسو راخین ته نه شئ تللی او هلته له هیڅ شي خبر نه یاست، نو ارزونه مو عادلانه نه ده. آنګ سان سوچی ظاهرا د یو لړ کورنیو سیاسي ملحوظاتو له امله نه غواړي چې په دې اړه نظر ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس ویلي د میانمار مشره آن سان سوچی باید د روهینګیایي لږکیو پر وړاندې د نظامي اقدام له امله له خپلې دندې استعفا ورکړي. زاید راد الحسین ویلي د نوبل د جایزې ګټونکي باید په کورني بند کې وساتل شي. د ملګرو ملتونو څیړونکو د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ د نسل وژنې او جنګي جنایتونو له امله د میانمار د پوځي مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د راپور په حواله هغه پوځي عملیات چې د روهنګي یاغیانو د برید له امله پیل شول په بشپړ ډول بې ځایه وو.
موږ ډېرې بدې کیسې واورېدې. ګڼ شمېر مېرمنو ویل د پوځیانو لخوا پرې تېری شوی، ماشومان لیدل کېدل چې اور ته اچول کېږي، وام اورېدل چې ماشومان د تېخت پر مهال د پولیسو لخوا ویشتل کېږي. فقط ویرونکي جنایات.
اما میانمار د یو قوم د لمنځه وړلو په اړه تورونه رد کړل.
موږ په هماغه لومړي سر کې د هغه پلاوي د څېړنو پایلې رد کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون لخوا ټاکل شوی وو. زه ویلی شم پوځیان هغه کار کوي چې باید د اصولو له مخې وکړي.
روهینګي کډوال وایي چې د دوی پر ضد تاوتریخوالی نړیوال وو.
دا د روهینګي وګړو په وړاندې تعصب دی او دوی هڅه کوي چې روهینګیان له میانمار وشړي.
روهینګیان د میانمار هغه مسلمان وګړي دي چې په بنګالی ژبه خبرې کوي. یو کال وړاندې 100,000 روهینګیان وروسته له بنګلاديش ته کډوال شول چې د میانمار پوځیانو د هغوی په وژلو، ځورولو او د کلو په سوځولو پیل وکړ. دا کډوال اوس هم په بنګلاديش کې په کمپونو کې اوسیږي او خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره شیبې شماري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. د فراه ولایت ولایتي شورا له خلکو نه غوښتي چې هغه کورنۍ چې خپل بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکول نه ډډه کوي، د هغو باره کې د دولت ته خبر ورکړي. نورحال پر رپورت کې اوري.
د فراه ولایتي شورا غړي جمیله مینی وایي د دې ولایت په هغه سیمو کې چې واکسین کوونکي ناغېړي کوي او ماشومانو ته واکسین په سمه توګه نه تطبیقوي، نو ځایي اوسیدونکي دې ولایتي شورا ته خبر ورکړي.
منې خواهش میکنم که شما اطمینان از واکسین پولیو استفاده کړئ.
لومړی خو زه د خلکو څخه غوښتنه کوم چې هره دوره خپل ماشومان واکسین کړي، او که چیرې کومې سیمې او ولسوالۍ ته واکسین کوونکي نه ورځي او ماشومان نه واکسینوي، نو خلک د ولایتي شورا ته خبر ورکړي، ځکه ولایتي شورا دولت ته د خلکو پیغام رسوونکي ده. او موږ هڅه کوو لرې پرتو سیمو ته چې واکسین نه رسول کېږي هلته هم واکسین ورسول شي. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالکریم بارک د ولایتي شورا دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو څخه غواړي چې روغتیایي چارواکي او کورنۍ وهڅوي تر څو خپل ماشومان د ګزن خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
زما غوښتنه وروره دا ده چې باید ټول خلک پر دې باندې کار وکړي، علما او ولایتي شورا او ټول خلک باید په دې باندې کار وکړي چې پولیو مرضی ناروغي باید د وطن ته ما وکړي، او دا پولیو ناروغي پر برابر باندې باید ټول لا سره یو کې چې دا پولیو ناروغي د وطن څنګه د دغه او مریضان د دې څنګه درملنه وکړو چې د پولیو مرضی ما وسه د وطن.
په همدې حال کې د فراه د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي هغه کسان چې هر دوره د دوی لخوا د واکسین کوونکو په توګه ګمارل کیږي ټول تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسوي.
د فراه په ولایت کې طب د وزارت صحت عامه پلان موږ په هر میاشت یا په هر یو نیم میاشت کې موږ کمپاینونه واکسین د پولیو لرو. از موږ کمپاینونه په ټول فراه کې په هر کلی، بانډو، ولسوالۍ کې تطبیقیږي. موږ واکسین د پولیو چې په سطح د جهان هغه آماده کیږي او موږ ته راوړل کیږي په شرایط حفظ د زنجیر سات پل هغه کوچنیان چې تر 15 کاله ټیټ اوسي 2 څاڅکي قطره د پولیو د دوی په خوله کې څڅول کیږي.
روغتیایي کارکوونکي وایي په پولیو یا ګزن ناروغۍ د اخته شوي ماشوم درملنه ناشونې ده، خو په وینا یې که هره دوره تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین په سمه توګه ورکړل شي نو د ګزن په ناروغۍ نه اخته کیږي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غزنی د 15 ورځنی جنگ قمانده د پاکستان د نظامیانو په لاس کې وه. د اندونیزیا د دینی عالمانو شورا له حکومت نه غوښتي دي چې د ماشومانو واکسین کولو پروژه عملي نه کړي، ځکه چې په جوړولو کې شرکتونه له ځینو حرام مواد نه استفاده کوي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د علماو فتوا به د میلیونونو ماشومانو د راتلونکي لپاره ناوړه صحي عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش خبرداری ورکړی چې په ختیځ ولایت ادلب باندې به د سوریې د رژیم حمله د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو سبب شي. د امریکا د کانګرس کسیزی ډلې چې د دوړو سیاسي ګوندونو مشران پکې شامل دي د چین په خلاف د بندیزونو د لګیدو غوښتنه کړې. دغه ډله وایي چې د چین د کمونیست رژیم مشران د شینزیان په ولایت کې د یوغور د مسلمانانو په شمول دغه هیواد د مسلمانانو د اقلیت په خلاف ظلم او تیری کوي او په مسلسله توګه بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. د کانګرس د غړو د ټرمپ په اداره باندې غږ کړی دی چې پر هغو لوړپوړو چینایي مامورانو او پوځي افسرانو باندې بندیزونه ولګوي چې په یوغور چې په یوغوریانو او نور چینایي مسلمانانو باندې ظلم کوي. فکر کیږي چې دا وخت د چین چارواکو د 1,00,000 نیولې تر 1,000,000 پورې مسلمانان په زور او جبر په محبسونو کې اچولي. د کمبودیا یوې جنایي محکمې نن امر وکړ چې د صدر اعظم هون سین سیاسي مخالف کیم سوخه د محاکمې تر وخت پورې په محبس کې پروت دی. نوموړی له 3 کالونو په زندان کې دی، او که څه هم چې حکومت 3 تنه سیاسي مخالفان د پارلماني انتخاباتو وروسته معاف کړل، خو د 15 کلن سوخه له خوشي کېدو نه انکار کړی. صدر اعظم هون سین چې له 3 کلونو په قدرت کې دی او د واکمن خلکو ګوند مشري کوي، سکالې بیا په انتخاباتو کې اوس اکثریت وګټه او په سلور مخالفان په محبسونو کې واچول. او د اروپایي هیوادونو دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په وینا کې د غونډې په ترڅ کې په اروپا کې د مهاجرینو د ستونزې د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړې.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کی او دې تلم هیرو تر بیا لوی الله مالشي.